شده او کورنی حقوق.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق پیوبله اونی ز خبرونه کې مو تر راتلونکو نیم ساعت لپاره ز یوسف زادران قربایم او تاسو اوریدونکو ته د نیکې هیلو او سلامونه پوړاندې کولو نه نه خبرونه پیلوم. د خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ وړاندې کیږي او په دې اونۍ کې خزه ته د نفقه ورکولو په حق غږیږو. د تل په سیر په خبرونه کې ملما هم لرو چې د خبرونې او تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په نننۍ خبرونه کې را سره د حقوقي مسایلو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب میلمه ده. ښاغلی روح الله حبیب، ستړي مشه او د ازادي رادیو سټوډیو ته ښه راغلاست.
مننه یو دنیا مننه. زه هم خپل د هیلو نډک سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه وکیل صاحب. کلمړی له دې ځای پیل کړو چې په نفقه کې کوم موضوعات شاملېږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن یې په پروګرام کې غواړم چې په نفقه باندې چلن معلومات ورکم خپل اوریدونکو ته. خو په سر کې رازو دا چې نفقه څه ته وایي او کوم شاندې نفقه شامل ګرځي او دغه اندازې په څه شکل یا په څه رقم باید خزی ته ورکړ شي، په دې مورد کې زه غواړم معلومات درکم.
مهرباني.
د خزی نفقه څلور شانې دي مطابق دی قانون دی مدني دی منګو تاسو چې هغه څلور شانه شامل دي. کوم شانې دي؟ اول توام دی، دویم لباس یا جامې دي، دریم مسکن دی چې د اوسېدو ځای، او څلورم تداوی دی چې د خزی لپاره مناسب تداوی وي. خو په دغه څلورو حالتونو کې چې یو میړه غواړي خپل خزی ته ورکړي یا خزی مستحق د دغه څلور سیزونو ده، باید د میړه وس او توان په نظر کې ونیول شي. موږ تاسو ویل چې دغه څلور حالتونه یو حالت توام، یعنی خزه مستحق دی چې میړه ورته ډیر په خښه توام ورکړي. رازو چې آیا توام په څه شکل باید ورکړ شي؟ یعنی دا په دې معنی ده چې دغه ډوډۍ یا دا خوراک یا دا توام په شکل دی ورکړ شي چې د میړه توان ورته یا وس ورته په نظر کې ونیول شي. داسې کېدای نه شي چې مثلا یو میړه ډېر د غریبې کورنۍ یا ډېر غریب سړی یا مثلا کراچیواني یا مثلا مزدورکاري، دنه ښځه په دغه شکل ډوډۍ غواړي چې د شتمن سړي په اندازه تینه خواهشات ولري. نه، دا باید دغه میړه خپل د خپل د میړه توان او وسوګوري او د روزمره عاید وګوري، د عاید په اساس باندې دا باید تینه مستحق دی نفقه کیږي. دوی موضوع کې جامې دي یا لباس. خزه هغه جامو ته مثلا مستحق دی هغه جامو کیږي چې د میړه توان په نظر کې ونیسي. یعنی هیڅ وخت کوي نشي چې خپل د میړه لوس او توان د پورته جامې تیر وغواړي. دریم موضوع مسکن دی. خزه مستحق دی مسکن دی، ولی مسکن هغه مسکن مثلا مستحق دی چې د میړه په توان او په وس کې وي. یعنی د مسکن کلمه یا د اوسېدلو ځای کیدای شي چې یا کرایي یا مثلا ګروی وي یا په شکل د اجاره وي. هر شکل چې هدف دا دی چې فقط د ښځه په دغه مسکن کې ځان مسؤول یا محرمي یا مثلا د آزار اذیت نه لري یا مستقل ځان په کې احساس کی. بل موضوع د تداوی دی. په تداوی بخش کې هم دارنګه، یعنی ښځه مجبور او مکلف ده چې خپل د میړه توان په نظر کې ونیسي او خپل د تداوی موضوع مخته وسی.
لنډه دا چې په ټولو برخو کې باید توازن په نظر کې ونیول شي. په میړه باندې د ښځې نفقه لازمی ګرځول شوی. مهرباني وکیل صاحب، د افغانستان مدني قانون د 112 ماده په اساس د صحیح او نافذ نکاح څخه وروسته د ښځې نفقه په خپل میړه لازمه ګرځول، لکه مخکې چې تا وویل. خو په اسلام کې د نفقه ورکولو حق څه حکم لري؟
په اسلام کې د نفقه ورکول حکمونه په قرآنی آیاتو باندې ثابت دي، په حدیثو باندې ثابت دي. چې زه غواړم چې د آیاتو نه او حدیثو نه د بیلګې په توګه یا د نمونې په شکل باندې یو دانه تاسو ته قرائت کوم. الله جل جلاله د بقرې په سوره کې په 233 آیت کې فرمایلی دي، هغه کسانو ته چې اولاد ورکړ شوی دی یا مثلا هغوی ته چې اولاد ورکول کیږي، یعنی د هدف پلار دی، یعنی په پلار باندې خوراک او جامع دی مور او دی اولاد چه دی واجب ده چه باید وی. دا پا دغا آیت دی قرآن که دیر واضح دی، ولی دغا جامع او خوراک چه مثلا دلتا آیت دی قرآن پا دی که صراحت داری و دی ویلی دی، دی بیا هم پا آخیره که وی چه دغا جامع او دا خوراک باید ده که دی میره یا دی پلار چه پا نظر کنی چه واسه او توان پا نظر کنی باشی. په بل صورت کې چې د طلاق صورت ده، په صورت طلاق کې ده، په شپږم آیت کې دا موضوع بیا خدای فرمایلی دي چې تاسو خپل خوځو ته مسکن ورکړئ، ولی چې هغه مسکن چې تاسو په توان کې، یعنی کم مسکن کې تاسو خپل وسیګه تاسو توانی په مغه مسکن به تاسو خپل خزو ته ورکې نه دا چې تاسو خپل خزو ته خپل توانه پورته مسکن د سی پیټه تاسو سر باندې باشي تاسو دیغله وسنه وتلې نشي پیندا کې نه تاسو خپل توان په اندازې پر خپل خزو ته مسکن به تاسو آماده کیږي ورته ورکې همدارنګه په احادیثو کې هم دا ثابته ده چې نفقه د میړه تر غاړې ده یعنی نفقه میړه مجبور ده چې خپل خزو ته نفقه چی کی ورکې غواړم چې یو حدیث تاسو قرات کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پر تاسو واجب ده پر تاسو واجب ده تر څو خوراک او جامې خپل خزو ته دی واسه پاندازه چیکې واریکې یې برابر کړی
مهرباني وکیل صاحب مګر څه سبب دا چې په میړه د حق واجب ګرځول شوی دا
ډیر ښه سوال مو کوو راځم د اسباب چې ولې باید په میړه باندې دا نفقه واجب شي دی مورد کې مونږ دوه سبب لرو مطابق قانون اولین سبب دی مونږ تاسو نکاح دی یا رابطه دی خزی او میړه ترمنځ رابطه یا د زوجیت رابطه کله چې د خزی او د میړه ترمنځ نکاح وشو اې د ترمنځ کې د رابطه د زوجیت مینس ترغه یا اې د مینس کې مثلا دیو بل تر خزه او میړه وشو او سړی راځي شکل باندې خپل ژوند ته دوام ورکونه د باندې نفقه خود په خود چي کې لازمی دوه سبب چي دی دوه سبب خپلوی دی یعنی کوم خپلوی ته مونږ خپلوی ځان ته درجه لري یعنی خپلوی د اصول او فروع ترمنځ اصول او فروع څه معنی خپلویت اصول کله چې مونږ وایو یعنی د پلار او مور د شخص او کله چې مونږ فرو وایو د شخص اولادونه په سبب د خپلوی باندې شخص مکلف دی چې خپل پلار او مور او اولادونه ته هم نفقه ورکړي یعنی دوه موضوع شو یواله موضوع د مونږ تاسو نکاح او زوجیت رابطه دویم هم خپلوی په دغه دوه سبب باندې مونږ مکلف یو یا شخص مکلف دی چې خپل خزیته او خپل پلار او مور ته او اولادونه ته نفقه ورکړي
ډیر مننه وکیل صاحب دا خو تاسو ویل چې په میړه د خزی نفقه واجب ګرځول شوې ده خو آیا په دې حکم کې په خزام کوم شرایط وضع شوې دي
د موضوع کې به تاسو ته مې چې د خزه هیڅ مسؤلیت د نفقه له نگاه نه لري په دې خاطر چې موږ تاسو مخکې په اساس د قرآن او په اساس د احادیث او مطابق د قانون د مدني موږ تاسو دا ثابت کړ چې خزه هیڅ مکلفیت د نفقې نه لري برعکس دغه خزه نفقه د چا تر غاړې ده تر د میړه تر غاړې ده او میړه مکلف کړي چې خپل خزه ته دغه نفقه چي کی برابر کیږي
خو وکیل صاحب که خزه کاروبار ولري یا کافی اندازه پیسې ولري او میړه غریب وي بیا هم میړه مکلف ته چې نفقه ورکړي کنه خزه باید په دې وخت کې همکار ووسی
دقیق منګه تاسو ویل چې نفقه خاص د خزه حق ده کچېری خزه کار کوي یا مثلا مشتمنه وي یا مثلا پیسې ولري یا کماش ولري په دغه صورت کې دا اړ لري خپل د خزه رضایت ته کچېری د خپل خزه خپل میړه سره توافق کوي او د همکاري د کومک ورسره کوي یا ورسره مرسته کوي چې ته دغه پیسو نه کوي چې مثلا نفقه او مثلا نور مصارف مونږ ته برابر کړي دا هیڅ مشکل نشته ولی کچېری خزه ونه غوړي نو دا واضح ده چې په قران او آیت کې مونږ تاسو دا ثابت کړی چې نه نفقه خاص او خاص پر میړه باندې لازم ده نه پر خزه باندې بنا اندغه پولی پیسې یا مثلا شتمنۍ چې د خزي د یا مال چې د خزي د خپل د حق د خوخه چې په هر شکل چې مشهور طریقې دغه نه ګټه وخلی او تین استفاده وکړي
رول حبیب صاحب ډیره مننه د خو تاسو ویل چې په سړیو یا په میړونو باندې د خزي نفقه لازمی ګرځول شوې ده خو که خزه وایي چې زه انرژي لرم د کار کولو د نفقه پیدا کولو نو آیا اسلام ورته اجازه ورکوي
ډیر ښه سوال مو کوو د خزي د کار په باره کې به تویم چې د شریعت له نگاهه او د قانون له نگاهه د خزي کار کول ارتباط لري د میړه اجازه ته کچېره میړه خپل خزي ته اجازه ورکړ چې ته زه کار وکړو هیڅ مشکل نه ده د کوي چې کار وکړي پیسې خیر څوکي او کچېره اجازه ورنکینو او د بدون د اجازه د خپل د میړه لرو کور وځي ولر چې کار وکړي نو دا په دې معنی ده چې د خزي نفقه په میړه باندې ساقطيږي او لمینځي او هیڅ حق خپل میړه باندې نه لري بنا ان خزه باید په خپل کار کې باید خپل د میړه سره توافق وکړي او دغه اجازه د کار واخلي
وکیل صاحب کارا شو د کوژدې مسالې ته کله چې خزه په کوژده کې وي د سړی سره او هغه د پلار په کور کې هم وي بیا نفقه په چا لازمي ده
موږ تاسو ویل چې څو وخت موږ تاسو ویل چې په میړه باندې نفقه لازمي په میړه باندې هغه وخت نفقه لازمي چې بعد د دې نه چې د نکاح وتړي یعنی صحیح او نافذ نکاح دی چشی منعقد شي.
خو که د پلار په کور کې نکاح تړل شوي فرض د کوژدې په وخت کې،
او موږ تاسو ویلی چې وخت چې موږ او تاسو نکاح وایو، کله نکاح موضوع د ایجاب قبول دی، مثلا چې ایجاب قبول کېږي شاهدان تیریږي، یعنی نکاح منعقدېږي، هغه صحیح نکاح تړل کېږي. کله چې نکاح په صحیح شانتو ته وتړل شو، دا هلته دی چې ښځه خود په خوده مستحق د چی کېږي، مستحق د نفقې. او که چیرې نکاح نه تړلی ولو که د پلار په کور کې، د مستحق د نفقې نه کېږي. ولې که بال دې نه چې نکاح تړل کېږي ولو که خپل د پلار په کور کې وي، د چیرې د مستحق دی. ولې په دې حالت کې یو موضوع بلم زخارم چې تاسو ته یو کومه دا دی چې کچېری مثلا بعد دین چې نکاح وتړل شو، بل تړل د نکاح نه د خزه نفقه په میړه باندې دی. او په دې وخت کې خزه میړه خپل خزه ته وایي چې زه چې زوی ما خپل کور ته، خپل کور ته بیایي. ولې خزه بدون کوم دلیل نه خپل پلار په کور کې ځان تمایی یا مثلا نزی یا ځان کلکی چې زنه زما بدون کوم دلیل او بدون کوم حق نه، دلته د چې بیا د ښځې نفقه چې کېږي ساقطېږي، هغه مستحق د نفقې نه کېږي.
ډېره مهرباني، تاسو په موضوع باندې ښه معلومات ورکړل. خو که در ته ووایي چې مېړه تر کومه وخته مکلف ته چې نفقه ورکړي؟
مېړه تر هغه وخته مکلف دی د نفقې په ورکولو ته چې ښځه خپل د مېړه د شرعي اوامرو نه اطاعت وکړي، یعنې تر هغه اندازې پورې چې ښځه څه چې شریعت حکم کړی، څه چې موږ تاسو قانون حکم کړی، د خپل مېړه له اوامرو نه، چې هغه د مېړه اوامر هم البته باید شرعي او قانوني، کله چې د هغه نه اطاعت وکړو هېڅ مشکل نشته، د هغه مستحق د نفقې دی. او کله چې مثلا خدای نخواسته که بیا مېړه مړ کېږي، نو هغه ده چې د نفقه په
هغه موضوع ته شاید وروسته راشو، د طلاق یا که مېړه مړ کېږي او یا که جدایي راځي، هغې باندې به انشاءالله وروسته خبرې کوو. خو په دې برخه کې موږ د یوې ښځې سره مرکه کړې ده چې د مېړه څخه غواړي چې د زوی نفقه یې ورکړي. په دې برخه کې د هغې غږ اورو او بیا به ورته وکیل صاحب د قانون په رڼا کې موضوع روښانه کړي چې آیا اوس هم په مېړه د نفقې حق لري او که نه.
مهرباني.
ما دوه کاله د واده نه کېږي، خو زه په اول په زندګي کې خوشحاله وم، خو ما خسر ډېر مداخله وکړه. مداخلې په هغه کې ما دونه د ما خاوند په دې راځي کې ما ته طلاق راکړي. وخت طلاق راکړي اوس زه دا یو کال دغه یو نیم کال کې د پلار په کور مناسب نه د ما نفقه مړ نه مې د زوی مړ په زه خپل د ما د زوی د خپل زوی هېڅ د اول ورځ نه یو ټوپی په یو خاص نه دا کله نه نفقه ورکړي نه د خپل مې اوس په دې نه پوهېږم چې ما نفقه د څه رقم راکړي. دولت ورباندې قبول یې خپله راکړي. دا اوس وایي اته کاله بعد زه راځم خپل زوی مې دا نه اخلم څه نفقه یې ورنه کړي، مصرف یې ورنه کړي. دا بیا په کوم حق راځي؟ دا بس دولت ورته ما هغه کیسه په کوم حق راځي؟ دا ما د زوی مې غواړي. بس دا ورباندې کېږي چې ما زوی راته زوی نه تیر سي د نفقه.
محترم حبیب صاحب، د دې ښځې ستونزه مو واورېده. په هر صورت طلاق واقع شوی ده، آیا اوس هم په مېړه دا او زوی د نفقې حق لري؟
د خور په بدې موضوع کې باید ته ووایم چې ده کې دوه موضوعګانې وي. اوله موضوع دا وه چې ده ویلې چې بل دین چې طلاق هغې بل دین چې ده ته طلاق ورکړی د مېړه له خوا نه، دا وایي چې زه مستحق د نفقې کېږم او که نه. او دوه موضوع دا دی چې ده ویلې چې د ما اولاد یعنی په دې ټول دې اته کلو کې مال لوی کړی ده او ما ورته نفقه ورکړی ده، اوس دی راځي دنه د اولاد اخلي، آیا دا مستحق د دغه نفقې کېده که نه کېده د اولاد په دغه ټول دې اته کلو کې؟ په اول سوال کې باید د خور ووایم چې هو، بل دې نه چې ته طلاقه شوې نو ته صرف